نه بجی شپ احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سر په خبرونه کې تاسو کوربه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه دوه ورځنی غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهبا شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي د پاکستان د پوهنې وزیر وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازیو د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه ده اخیستې خالد مقبول صدیقی د فرانسې خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی د همدم په نوم د میاشتنۍ مجلې د امتیاز د څښتنې او مؤسسې مونس همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلې قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې وه چې د جمعې په ورځې د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلې قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شوه د همدم په مجله کې تر ډیره د ښځو په اړه مسایل خپرې شي د دې مجلې بنسټ په 1400 لمریز کال کې ایښودل شوی دی د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د خپرونه نه خپرېده خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي ولودیمیر زیلنسکی په یو بیان کې چنن یې په ټلګرام کې خبر کړ ویل دي دا دوه عسكر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي ولسمشر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر لخبرې دوه سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه مخبره کړې دي خو داسې شواهد نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي که چرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خبرې شي په منی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا یو لسر پوځیان د کورسک سیمې ته لیږلي دي کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثی اخیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغه کې یو برښنا کوټه او ساحلي بندرونه هم شامل دي د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثی اخیانو د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو په جواب کې شوې دي اسرائیل خبرداري ورکړه چې د حوثی اخیانو مشان به په نقشه کړي لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې د یمن حوثی اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه کړنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنشن بی پروس دا غو دوه بی پیلوټ الوتکو مخاوني بل چې ګمان کیږي د یمن لوري به توغول شوی وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اورئ په پاکستان کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي
کچرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني نتیجه به څه وي د اسلامي علوم استاد فضل هادي وزین
د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته زیات دی او د حکومت پر اساس جندل نور زندګي
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لپاره له نویو هڅو خبرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پیل شو په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو 150 استازي ګډون لري په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه، او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربتوب جوړه کړې ده. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو پاړه د دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو نیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو پاړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیرې کمې دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلې ده.
لکه زمون په معاشره کې او خاص کر بیا په پښتنو په معاشره کې دا مسله ډیره ده چې خزی مونږ ډیر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق ترته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کی او داسې فتوی ورکی چې را زنانه د سبق نه منع کول چې دا ډیر بد عمل ده، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې درې سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تر هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډیر ډیر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینو حواله سره تعلیم باندې پابندی دا ډیر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، داغه اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او داغه وجه دا ده کنه چې زمونږ او د افغانستان تر منځ تک راتک ډیر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخی، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخه اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمېر افغان جنې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد لغونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابر شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده، هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرنجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابره سي.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمه دي. څومره چې د دینی عالمانو خبرې او نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د حقونو په اړه څومره مهمه دي په خلکو اغیز کولای شو. باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې، باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل،
کچېرې دغه زموږ دیني علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولای سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 انجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو آی سی لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام دا ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې تړل، دغه نه یو ځل بیا اعلان پر راتو کې دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا ده چې دا د طالبانو د یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتی طالبانو باندې، او نړیواله ته فشار کوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې په زغرده وایي چې تعلیم، درس، کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسې دا هیواد دا وطن په ګروان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبان باندې فشار راولي. که چیرته ورته وګورو، په تیرو څه باندې درنیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړي، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړې دي، علما د مسلمان علما غوښتنې، د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي، هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي، د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وای سي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وای سي حکم اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه دغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام ده چې ګورې طالبانو دغه کار چې دا اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتون نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکوي، د هغوی خلکو ته عادي خلکو ته دي او درې څلورو مظاهرو ته اجازه ورکې دي او پنځوسو کسانو چېرته ټول راټول شي او د مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښي او د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی دقیقتاً دا اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته، ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي او سره خبرې کړې په دې مسله کې وایسته دا څومره دغه دا پاتې شته په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایره کې یعنې دام اسلام آباد کې هم دائرې دل دی او سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسې کابل کې اجازه نه ورکوي، دغه اسلام آباد تاسې ګاونډ کې مونږ هغه کوو او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي، طالبانو حمایت کوي، نو هغه هم دا برات اعلانوي د طالبانو دغه عمل نه، او هغه هم وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم او دا طالبان خپل کار ده او زه دغه د غونډې میلمه یم، دلته کوربه یم، بخانوازې غونډې کوربه یم پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې، چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران د سپای پاسداران ځواک قومندان حسین سلامی د میزایلو هغه پوځي اډه وکتل چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې حسین سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوی چې دغه پوځي اډه په یو غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلی و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې وه. دا خبر هم لرو چې د روسي پولیس کې د تامبوف سیمې په کوټوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارټمانونو د بي پيلوټ الوتکو د لګیدو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د سیمې والی ایفګینی پروفیشوف نن په ټلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپیان شوي وو چې درملنه یې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغو ودانیو اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان ور اوښتی دی. وسم منځنی ختیځ ته ورځو. قطر وایي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. په غزه کې هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هر ورځ ورڅخه د بمباری او مرجوب لري راپورونه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکېدو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سلی لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 10 د دوه تر لوړی مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشري په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ور باندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د خیبر پښتونخوا په پېښور شهر کې وی محکمې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره افغانستان ته د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه وڅنډوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه محکمې تیر ورځ چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي، دوی د افغانستان ته نستنوي. په پېښور کې افغان هنرمندان که څه هم له دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي 2 میاشتنی مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې پرون جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي، دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې 2 میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه، بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته، او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د 2 میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې 4 کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوه. یو خو نیول نیول دی، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سر سره یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځینې لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کېږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بی برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
مرور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کورونو کې د حمام کولو لپاره کافي امکانات نه لري او ټینګار یې وکړ چې دې بندیز د دوی د پاکوالي او د کورنۍ د روغتیا د ساتلو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمېر افغان مېرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظل سید مراتولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
وخت خوب بود، حمامای زنانه بود، آدم میرفت.
پخوا خوب بود، اول به مخبل کالی مینزل، بیا به مخبل زان مینزل، حمامونه و تړل، اوس پلاستیک او بوټو نسوزو او اوبه ګرمو، زان سم نسو مینزلای، زما او دلمسیانو می په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات خاله پخوا وختونو راهیسې د اسری او خو حمامونو په درلودو مشهور و. د دې خار د بډایا او بیوزلو کسانو په ګډون ټولو باید د حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي وای چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو له ښځو د حفظل سي زمینه اخیستې ده.
جمعی دای هوا سړه شوی، له هغه وخته چې حمامونه تړل شوی زه او اولادونه مې په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغیږي، خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم ښه کېږي، لس نور مري. دا ژوند څه په درد لګېږي. را دې شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
قبلا که بود اما ما وا بود مردم می رو اما خور به
عزیز تر دیولان دی خلق به زمی هم را نپوهیدن گرم همامونه باوا ما او ما شمانو با می پا گرم همامونو که زانو نمیزل او نه ناروغی دو ده همامونو پا تدلو خلق اردی چه پا سره هوا که سر و زانو پریمینزی ناروغ او سینه و بغل کی گی مونگ دیر بدبخت او بیچاره خلق کیو
اما بولو که بدبخت بیچاره.
د بامیان ولایت اوسیدونکو زرین هم مرته شکایت لري وای خزینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یو لویه هوساینه و چې د څلوېښت تر پنځو صافانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کیدو.
طالبانو حمامونه وتړل، مونږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ناروغه کیږو، غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکي شازیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه و بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
طالبان و حمامونه وتړل، زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په ژمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 1401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې خپل واکمنۍ څموده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم وتړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته چې ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلی وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشیږي او یې نوروزی دا معنا ده چې یسی یشي نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي په لاندو وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نهنی می بجیش به لند خبرونه لرو. په اسلام آباد کې دنجونو د تعلیم پاړه دوه ورځې غونډې ته د پاکستان سر اعظم شهباز شریف ویل دنجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ته دوی بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغوی کوم استازی نه دی ورستولی. د همدم په نوم د میاشتنی مجلې د امتیاز د څیشتنې او مؤسسې مونسی همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلې قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې وه چې د جمعې په ورځ د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلې قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شوه. د همدم په مجله کې تر ډیره د ښځو په اړه مسایل خبري شي. د دې مجلې بنسټ په 1400 مریض کال کې ایښودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خپرونه نه خپرېده، خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15 ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکي په یو بیان کې چې نن یې په ټلګرام کې خپور کړ ویلي دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکي په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي، خو داسې شواهد یې نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په مونی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا یو له سره پوځیان د کورسک سیمه ته لیشل دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. ازادي رادیو په منځني سپه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د وشل شویو کسانو ځینې کورنۍ له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وشل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمېر بریتانوي ځواکونو دا منلی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وسلې او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګری هم بیګنا انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کې نهوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي، خو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغو سرتیرو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یوه سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژنئ، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکیل دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد درې ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصباح وایي په جګړو کې د بیګنا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کمه جبران د خسارۍ چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې دو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه یې په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولی شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تا باندې انجلۍ ته هم توجه نه کیږي، کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان انجلۍ ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي.
هغه ماشومه یې پاس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من اردن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دلان دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخ هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخ سر مخ کیگی. دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی. پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی. پا تیر لغو میرمنو سر چه لوری نری تراوری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند. زین خدز دوم را تر تاثیر لاندر اولی چه دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط ک د مور د پاره دی ک د ماشوم د پاره دی هغه را مساعد نه دی کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دی چې خځې نیری البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دی ورک یو د جلکې یعنی هغه کنجلې دی چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورونای زیاتره وخت یعنی استثناء شته نویم چې ټول استثناء شته کې خود ځینی کورونای چې دی انجلې ته دومره نه خوشاله کیږي نو تا باندې چې خوشاله نه وي خو مور تم دومره توجه بیا نه کیږي نو الک چې وی بیا نه کړ توجه ډیر وی تا باندې په هغه کورو کې بیا د مایندو دغه مایند چې دی الک مور هغه خوشاله وي البته څومره چې موږ لیدلې دي څومره چې موږ ته معلوم شوې دي ځکه دا الک زیګون د سیو افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او داد انجلی مور چیوی اغا بیا دست یو رقم پریشانه یو رقم مراوی درسته نو تا من در کور لخوا موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس دن و دوم را توجه و پام نکیگی یو دغه مثلا دا بل مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي نو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دا غستون زما په نظر خو هم دا لامل کېدای شي
bale کله چې لپایل نه دي انجلې په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل خو دلګي چې آتا مور ډیپریشن ته دي پاس لدې سي ماشوم دي نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري دی اولاد تر منځ فرق چې تعلق پیدا سو بلی تاسو پیدا سه تر دې حالت یې هغه مور مړاوي سي خوښي نيسي خفاسي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې یوه نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې اواز دي کورنۍ له خوا له امیدوار خدو سره نامناسب چلند دوی ته ګواخ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشټون هم لو استونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشټون لقبل امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان که د فداکاری کړي دا او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو د پاره کلی دی خدمت کی خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې ترڅو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ورتراولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي ترڅو چې ماشوم پیدا کیږي حیا وکه شرم وکه درد مې بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شزه پیدا کړی دي د اسمانه نه دی رالوي دي دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخه د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه تلمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاتې سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسې د بست روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلانی دایه براولو، فلانی براولو، فلانی راوغواړی. هغه ډیره ښه پوه ښځه ده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سمدا چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. کې کړې وای اوس به پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي، ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو، دمو په ځان تپلې ده، دمو په ځان منلې ده. مګر هغه چې زمونږ حق ده، هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپله مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لري او پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوه چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلاتو سره شریک کړي او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې دی داسې میندې نه درک کوي، او کله کله خواهش دي دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورڅکه، کومک نه ورڅکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نه شي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپله هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نه شي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د دغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، د دغو درکې لږ درک.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوی هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمن میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي چې یعنې دا ولې هلک نه دی ولې جلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو له میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اتما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغه ماشوم یې جلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغه نه هغه د خاښې و د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بهلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچه په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دومره ورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه، هغه مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ور نه کړه.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آگاهي ورکړو په دوی کې، که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شو چې در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمند کړو دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره کو چې مثلا که خپله انګور راشي خپله شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنې یوه عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
روتیم سرم یخی دخبل یار پزنگانا، روتیم سرم یخی دخبل یار پزنگانا، پراتم سر می یخی تخپل یار پزنگانا خوبینم علما کئی چوک راکی مانا خوبینم علما کئی چوک راکی مانا سنگ د خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکھی وی ٹکالی وی خبری د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوبینم علما کئی چوک راکی مانا علما کئی چوک راکی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب لاڑا دا چلور کنجا دنیا خاندیدار کی غاڑت ملاوی لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا خوبینم علما کئی چوک راکی مانا خوبینم علما کئی چوک راکی مانا